یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره مهم نړیوال کنفرانس نن پیلیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو په متحدو ایالاتو کې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د روغتونونو او بسترونو د کمښت خبرداری ورکړی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میرحمت ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د سولې په اړه د سیمې د نږدې شلو هیوادونو د یوې غونډې کوربه دی. د اسلامي همکاریو سازمان د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمیدو غوښتنه کړې او د اسرایلو پوځ د فلسطین پر خاوره څو توغندي ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پیل په تړاو ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي غونډه چې د ویډیو کانفرانس له لارې ترسره کیږي د افغان ولسمشر په وینا پیلیږي او بیا یې مشري د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر کوي. پر سیمه ییزو هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکاری سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخه ونیسي او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف العسیمین پرون ته یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ټینګار یې کړی چې د هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابر شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یوه وسلوال برید کې ټپي شوه. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی رسنیو ته ویلي نوموړې نن سهار د بیرغ چوک سیمه کې دفتر ته په لاره وه چې د تومانچې ډزې پرې وشوې. ښاغلي احمدزی ویلي پولیسو د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیولی. که څه هم د هجران روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی خو د لوګر د عام روغتیا ریاست ویلي نوموړې د ښې درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لیږدول شوې. نفیسه هجران په تیرو دو دورو کې د لوګر د ولایتي شورا غړې پاتې شوې او دغه ولایت کې له مطرحو او زړورو فعالو ښځو څخه وه. تر اوسه کومې ډلې پر نوموړې د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. ایران له چین سره د یو 25 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د خپل هیواد پارلمان ته وکړه او ویل پر دې تړون د باور او اعتماد په فضا کې خبرې شوې او کله چې هغه وشو شرطونه به یې اعلان شي. ظریف ټینګار وکړ چې له چین سره کېدونکی تړون چې د ده په وینا خبره یې د 2016 کال په جنوري میاشت کې کله چې د چین ولسمشر شي جینپینګ له تهرانه کتنه کوله راپورته شوه او کوم پټ تړون نه دی. دغه راز د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم په ښکاره له چین سره د دوه اړخي ستراتیژیک تړون ملاتړ کړی دی. چین د ایران د سوداګرۍ لوی شریک دی او د ایران د اومه تیلو د صادراتو چې د امریکا بندیزونو سخت ځپلی مهم پیرودونکی دی. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته یې په غزې تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي ویشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې هلیکوپټرو او جیت جنگي الوتکو د سخت دریځې حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي وو. له غزې د اسرایلو پر لوري د توغول شو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه نه دی پډاګه شوی. خو د راپورونو له مخې دوه توغندي د اسرایل پر خاوره لګیدلی. تر اوسه د دغو توغندیو د توغولو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ګمان کیږي چې هغه به د حماس د سخت دریځ ډلې چې پر غزې کنټرول لري وسلوالو ویشتی وي. تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. حماس او اسرایل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي. د وروستۍ جګړه چې په 2014 کال کې وه، کم تر کمه 2200 فلسطینیان او 4000 اسرائیلیان پکې ووژل شول. او روسای خبر هم دا چې سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حج کوونکو ته اجازه ورکول شوې، روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا ویروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو بل سره وګوري. سعودي عربستان په تیره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهره سعودي عربستان ته د حاجیانو په ورتلو بندیز لګیږي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د امریکا، ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو هیوادونو د استازو په ګډون هغه کنفرانس نن مازیګر پیلېږي چې د افغانستان د سولې په اړه بحث ته ځانګړی دی. د دې کنفرانس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي دي او طالبانو د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې نه خوشي کوي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلي دي، تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې امنیتي ځواکونو په روزګان ولایت کې هغه ځوانه میرمن چې ورونو یې طالبانو ته سپارلې وه د طالبانو له زندانه ژغورلې ده.
زما ورونه د 15 کاله کېږي چې زما پلار شي سوي دي. زما مشران یې د ارکان زورو زیران راباندې کړي ده. دوې میاشتې کېږي د زنځیران زما پښو لاسوته ورچي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې مسؤول چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا ځپلو ناروغانو د علاج ځانګړي روغتونونه ډک شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې د افغانستان د روانو سیاسي مسایلو په اړه بحثونو ته ځانګړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د خپرونې لومړۍ موضوع ته د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کولو لپاره مهم نړیوال کنفرانس نن له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان جمهوری ریاست وی د دې کنفرانس لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د پیل وینا به یې ولسمشر اشرف غنی وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په نننی کنفرانس کې د ګاونډیو هیوادونو او همداراز د سیمې د 19 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي ګډون کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابل نه امید ظاهرمل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. ظاهرمل صاحب، څه تازه معلومات لرو د دې غونډې اړوند؟
وتکل سپاس تاسو ته کوم سلام هغه ول چې تاسو دا ونه وکړ. افغانستان د سولې په اړه باندې د کانفرنسونو لړۍ چې البته درې کانفرنس دي، لومړی نن یې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز اجماع تر نوم لاندې د کابل په وخت باندې 3 بجې پیلېږي. البته په دغه کانفرنس کې تر ډېره پورې تمرکز د افغانستان د سي او ګاونډیو هیوادونو په قربتو البته په ګډون باندې شوی. چې نږدې 19 هیوادونه به پکې ګډون ولري. دغه ګډون د ویډیوي کانفرنس له لارې کېږي او د افغانستان حکومت دلیل هم د کورونا وایروس خپرېدل بولي کړي حاضر باندې کانفرنس البته ویډیویي ترسره کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې کانفرنس اصلي موخه او دغه بحث مهم موضوعات به چې ووسي د تاوتریخوالي کموالی د بین الافغاني خبرو پایل تر خوا یې اوربن البته داسې یو اوربن ته چې تلپاتې ووسي په افغانستان کې جګړې ته پای ورکړي تر خوا یې د بندیانو ازادي او همدا ډول د سولې د مذاکراتو د پایلو په اړه باندې هغه وروستي جزئیات او هغه البته وروستي پرمختګونه به هم په کانفرنس کې وارزول شي. د افغانستان د حکومت یوې بلې سرچینې البته د ار دننه ازادي راډیو ته وویل چې د دې کانفرنس پایل به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په وینا باندې وشي او له هغه نه وروسته به بیا قربتوب د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په غاړه باندې ولري او په غونډه کې به په افغانستان کې البته په د یو شمېر سفیران او همدا ډول د بهرنیو هیوادونو البته دغه 19 هیوادونو چې د سیمې او ګاونډي هیوادونو د ملګري ملتونو او امریکا دوی ځانګړي استازي د ویډیو له لارې هم خپل نظرونه وړاندې کړي. راکا صاحب تر ډېره پورې تمرکز په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه باندې یوې اجماع تر سي علم هغه اجماع چې جوړه شوې ده د هغې لاپ کې اوړتیا ده چې افغانستان په دې برخه کې ترلاسه کړي او د بهرنیو چارو وزارت سربیره ارګ هم پر همدې باندې زیات تمرکز کوي. پرون د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت هم ازادي راډیو ته ویل چې پرونور له سکلونو کې ډیره زیاته هڅه شوې ده چې افغانستان د سولې لپاره سیمه ایزه او نړیواله اجماع ترلاسه کړي او اوس په دې باندې تمرکز روان دی چې دغه اجماع سره ډول پیاوړي شي. تکلیف د لا زیات وضاحت لپاره باید زه دا ووایم چې سبا د سیشن ریپورټ هم افغانستان د یو بل کانفرنس کوربه ده چې را به هم د دریو هیوادونو د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ وشي او اصلي هدف یې سوله او همدا ډول اقتصادي پراختیا ده. د پنځم په ورځ بیا تکل صاحب افغانستان د یو بل ورته کانفرنس کوربه چې په هغه کې بیا دغه 19 هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو سربیره د ناتو سازمان او اروپایي اتحادیه هم ګډون کوي او د دې کانفرنس هغه اصلي اجنډا هم هغه د افغانستان سوله د پاره سیمه ایز اجماع ده او همدغه مهم ټکي چې وړاندې مایات کړل. بله تکل
ډیره مننه ظهیر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبريالو چې له کابل نه د کانفرنسونو د هغو لړۍ د هغې لړۍ په اړه جزئیات راکول چې نن پیلېږي او د اونۍ په جریان کې به دوام وکړي او په دې کې په نننۍ کانفرنس کې د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا لپاره بحثونه پکې شامل دي او د نړۍ د هیوادونو د سیمه او نړۍ د هیوادونو استازي به ګډون پکې ولري. همدې موضوع کې تمکیګو ګورو او چې دا غونډه به د سولې هڅو ته آیا نوی تګلوری ورکړل شي کنه او حکومت او طالبان به عملا هغه پریکړې چې په دې کانفرنس کې کیږي لږ تر لږه سپارښتنې چې په دې کانفرنسونو کې کیږي دې ته به غاړه کیږدي یا دې پریکړو منلو ته به غاړه کیږدي. په دې اړه د بحث لپاره د شپه یاسر احمدزای د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی د سکایپ پر لیکه را سره دی. احمدزای صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. فکر کوي چې دا کانفرنسونه یا دا کانفرنس که په مجموع کې یو کانفرنس یو بولو دا به د افغانستان سول د سولې هڅو ته چې تقریبا 2 کاله مخکې پیل شول یو نوې سا یا نوی تګلوری ورکړي.
جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو څه به له ځانه سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کانفرنسونو د هغه نیمګړتیا او د پوره کولو لپاره دي چې په دغه جریان د 2 کلو شاوخوا چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې د طالبانو قطر دفتر سره همدارنګه دلته په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډېر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځول سوي ول او پی ډېر خاص فکر نه و شوی. زما په ګمان دغه اوسنۍ کنفرانسونه به په نحوي هغه تشو ته یو نوع د لارې حل پیدا کړي.
مشخص ډول کوم کوم مسایل و چې پاتې ول بحثونه مخکې؟
یقینا یو خدا و چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روانې وي، افغانستان حکومت کاملا ګوښه پاتې سوی و او مستقیما خبرې اترې د امریکې او د طالبانو ترمنځ و. که چېرته هغه وخت کې د افغان حکومت استازو پکې ونډه درلودی، زه فکر نه کوم چې هغه پوښتنې چې لا هم لا ځوابه دي هغه به هغه وخت کې حتما حل سوي وای. د بېلګې په توګه د ډزبندۍ یا اوربند موضوع چې ډېره جدي ده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي، په هغه مهال کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول سوي. همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو موضوع باندې چې هغه وخت کې یو جدي موضوع وه، اما هیڅکله هم دغه موضوعات چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشي کولای سو او په دغه شرایطو کوي نشو خوشي کولای، دا هغه څه دي چې یو ځلې هوکړه سوي او د هوکړې نه وروسته بیا بیرته په دغه باندې اوس یو نوی د چیلنجونو جوړ شوی د دغه روانو خبرو اترو لپاره. نو زه فکر کوم چې په دغه حالت کې د افغان حکومت د دغه کنفرانسونو نه دوه ګټې غواړي پورته کړي. یو دا چې هغه وخت کې چې ګوښه پاتې سوی و اوس حداقل خپل موقف مطرح کړي، ځان مطرح کړي او په نړیوالو باندې ځان په نحوي وپیژني چې موږ هم یو طرف او واقعي طرف د دغه موضوعاتو یو. له بله پلوه هغه ستونزې چې یا د امریکې متحده ایالاتو د استازي لخوا نه هغه وخت کې ورته پام نه و سوی او یا هم د نورو نړیوالو هیوادونو نه چې خاص پاملرنه ورته نه و سوی، دغه ته د دوی پام واړوي تر څو هغه تشه بیرته ډکه کړي. او دریم غټه موضوع چې په مجموع کې دا ډیره فایده رسوي دغه د سولې خبرو اترو ته، تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنگ موضوع دا تنه د طالبانو سره د افغان حکومت د جنگ موضوع نه ده، د دې تر شا ډیر قوي نور موضوعات دي، ډیره قوي آباد دي.
مګر احمد صاحب، تر اوسه پورې هم په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا له دې اړخه نیمګړې نه حسابوي؟
په نظر نړیوالو ستانډردونو ته چې کله چې ډیالوګس په دغه مراغټې سطحې کېږي، په کار ول چون هوست د برنامې یا کوربه د برنامې افغان حکومت دی، باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودی، او دا چې که هغو رد کړې وي دا نو بیا بېله موضوع ده. اما نور خلک چې دغلته شتون لري ځینې هغو ستونزو ته اوس کولی شو د لارې حل پیدا کړو. د بېلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنګونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري، چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي د هغوی مستقیم اساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي، اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بېلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرانس نننی کانفرانس کې دی، همدارنګه د روسیې شتون، همدارنګه د هند شتون، دا ډېر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بېرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا فرسوب رسیږي، د دو شتون ډېر مهم او حتمي دی په دغه کې چې ټول او اوس پاتې کېږي. د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته، بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولای په دغه کانفرانس کې دغه ټکو ته په نحوې تبارز ورکړي تر څو د دغو هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لاره پیدا.
بله مننه. یوه وروستۍ پوښتنه احمدزی صاحب، چې په دې کې ډیر بحث کېدای شي ولې د خبرونې د وخت د کموالي له کبله نشو کولای چې اوږدې او تفصیلي بحثونه په دې اړه وکړو، که یوې وروستۍ پوښتنې ته ځواب راکوي چې تر اوسه پورې د بندیانو د تبادله او د خوشي کولو مسله له دواړو لورو تر اوسه پورې هم لانجمنه پاتې ده. په تازه راپورونو کې چې اوس د همدې خبرونې په دوام کې به واورېدل، موږ دا راپور وړاندې کړو، بیا هم د بندیانو د خوشي کولو پر سر، مخصوصا د طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر نوې لانجه راپورته شوې ده. نو په داسې یو حالت کې فکر نه کوئ چې تر اوسه پورې ژوره بې اعتمادي د دواړو لورو ترمنځ پر ځای پاتې ده؟
زما مخ کې اشاره هم هم دغه موضوع ته و چې کله وخت چې مونږ په یو څه باندې د کاغذ پر مخ یو څه لیکو او په اصطلاح قبلوي بیا نو په کار دي چې هغه ترسره کړو. زما دغه ځی ته اشاره دواړو لورو ته ده، هم طالب لوري ته هم افغان حکومت ته، چې دومره غټه پروسه د ډیر یو وړې موضوع قرباني نه کړي او دغه بې اعتمادي د نوره هم پرې نه دي چې لا غټه شي. ځکه کچیرته د جرم موضوع وي، وړوکی او غټ جرم په مجموع کې دلته د افغانستان د ولس په وړاندې سوی دی، نو کچیرته شپږ نوي سلنه بندیان خوشي کېږي او یوازې څلور یا پنځه سلنه یې پاتې کېږي، په هغې مونږ ټینګار کړو. په دې معنی چې مونږ شخصا خپله غواړو دغه موضوع چیلنج کړو. زه فکر کوم چې هر څومره زر چې کېږي دواړه لورې دې بقیه بندیان هم خوشي کړي تر څو دغه موضوع لا پر مخ لاړه شي.
ډېره زیاته مننه یاسر احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه سپی وړاندې کوي.
پاکستان کې افغان سفیر ډاډ ورکوي چې د انګور اډې او ډنډ پټان لارې به د جولای په 12مه نیټه خلاص شي او همدارنګه هڅې روانې دي چې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې مشر نصیر عالم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې یادونه تیره ورځ ناوخته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په همکارۍ جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د خصوصي سکتور استازي هم ګډون کړی و. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې سوداګرو خپلې ټولې ستونزې او ترانزیټي ستونزې شریکې کړې او غوښتنه یې وکړه چې د پاکستان حکومتي ادارې باید د کراچۍ بندر څخه نیولې تر تورخم، چمن او نورو لارو پورې په یو نوم او بل نوم افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. په کراچۍ کې د سکن او تعقیبي آلې ستونزه، په لاره کې د غیر قانوني اخاذیو، په لارو کې د ترانزیت د موټرو درول، د افغانستان د ترانزیتي صادراتو ته اجازه نه ورکول، د سوداګرو د تګ راتګ پر مهال خنډونه، نورې هغه ستونزې وي چې د ښاغلي عالم یار په خبره په دغه غونډه کې مطرح شوې. د دې ترڅنګ سوداګرو په اسلام آباد کې له افغان سفیر نه غوښتنه وکړه چې افغانستان او پاکستان باید د سوداګریزې او ترانزیتي راکړې ورکړې لپاره یو جامع او واضح پالیسي ولري تر څو په دایمي توګه تطبیق کړل شي او افغان او پاکستاني سوداګر وکړي شي چې په راتلونکي کې سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. ښاغلی علم یار وایي افغان سفیر سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې د دې ستونزو د هواري په برخه کې به هڅې وکړي. د بادغیس د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي سږکال د پستې د حاصلاتو له دوه برابره کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د ارزونو له مخې د تیر کال په پرتله به سږکال په دغه ولایت کې نږدې 6,450 میټریک ټنه زیاته پسته راټوله شي. نوموړي وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د پستې 15,400 میټریک ټنه حاصلات راټول شوي وو. د ښاغلي طیب په خبره بادغیس کې د پستې 10,000 هکتاره طبي ځنګلونه موجود دي او په دې وروستیو کې د همکارو مؤسسو او کرنې وزارت په همکارۍ د باغونو شمیر زیات شوی. نوموړي وویل د دوی په هڅو سره په بادغیس کې نږدې 4,000 د پستې باغونه جوړ شوي دي. د بادغیس د کرنې ریاست دغه شان سږکال د پستې د 140 هکتاره طبي ځنګلونو د بیا جوړونې خبر ورکوي. په بادغیس کې د پستې ځنګلونه چې نړیوال شهرت لري د بزګرو د عایداتو مهمه سرچینه جوړوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 0 افغانۍ، زر ایراني تومان 0 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 0.40 افغانۍ.
خبرونه مو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د نننۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خدا شه به ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د تازه پیښو زیاتوالی د دې هیواد د روغتیا مسؤل چارواکي اندېښمن کړي دي. په متحده ایالاتو کې په وروستیو څو ورځو کې په تیره د جولای میاشتې له پایله هر ورځ شاوخوا 50,000 نوي مثبتې پیښې ثبتېږي. صفی الله ستانکزي چې دا موضوع تعقیب کړې ده، دا شیبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، امریکایي چارواکي د کرونا وایروس د پیښو تر د نویو پیښو زیاتېدو تر کومه حده دوی اندېښمن کړي دي او څه خبرداری ورکړی؟ یعنی دوی هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
دا وروستۍ څو ورځې لکه څنګه چې په مقدمه کې وویل شول، په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ډېرې په چټکۍ زیاتې شوې دي. شاوخوا 50,000 له 50,000 نه کم 45 تر حتی تر 50,000 زیات، یعنی په اوریج یا په اوسط ډول د ورځې 50,000 مثبتې پیښې دي چې دا بیخي بې ساري بلل شوې ده د کرونا ویروس د خپرېدو په برخه کې. همدغې مسلې روغتیايي سیستم، روغتیا پالان او روغتونونه تر ډېر زیات فشار لاندې راوستي دي. په روغتونونو کې کټونه نشته، ناروغان د ناروغانو لپاره نور ځایونه نشته، خو هره ورځ د ناروغانو شمیر زیاتیږي او هره ورځ د هغو ناروغانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې وضعیت ښه نه وي. له همدې امله د مړینې کچه هم زیاته شوې ده. تر دې دمه په امریکا کې 9,000,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې که همدغه د 50,000 شمیر رواني نو لرې به نه وي چې په یو دوه ورځو کې به د امریکا د مثبتو پیښو شمیر 3,000,000 ته ورسیږي او 1,50,000 کسان په دغه هیواد کې تر دې دمه مړه شوي دي. همدارنګه هغه کسان چې ټیستونه ورکوي د مثبتو پیښو شمیر په هغو کې هم بیخي زیات دی او هر ورځ هلته دا مشکل مخ په زیاتېدو دی. البته له نیویارک چې د کرونا ویروس مرکز ګڼل کېده په امریکا کې ښه راپورونه راغلي دي، خو په سویل او په لویدیز ایالتونو کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن شوی دی. دا هغه ایالتونه و چې ژر بیرته د کاروبارونو په مخ پرانیستل شول، خو ویل کېږي چې همدغې بیړې او چټکۍ پرانیستل کېدو د دغو ایالتونو وضع خرابه کړله. یو ځل بیا یې د کرونا وبا د خپرېدو لپاره لمن هواره کړه او هلته خلک له لانجو سره مخ دي. په اریزونا، کالیفورنیا، تکساس او فلوریدا کې تر ټولو ډیر زیاتې مثبتې پیښې راپیدا شوې دي او هره ورځ په دغو ایالتونو شاوخوا 10,000 پیښې ثبتېږي. اریزونا په دغو ټولو ایالتونو کې مخکې دی. نو دغې مسایلو ته په کتو باندې د امریکا روغتیایي چارواکي اندېښمن دي، خاصتا د جولای په 4 چې د دغه هیواد خپلواکۍ ورځ به. دوی ویلي وو چې ممکن که خلک بېغوري وکړي نو پیښې به بیخي زیاتې شي او همدا لامل دی چې دا دوه وروستۍ ورځې هم دغه اندېښنې لا په ځای پاتې دي.
بله، او ستانکزی صاحب، د امریکا حکومت کوم اقدامات کړي دي ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟ او هغه لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار وایي، په رښتیا هم دغومره کامیابې هڅې شوي دي؟
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو وروستی وار د جولای په 4 د دغه هیواد خپلواکۍ په ورځ کې خبرې وکړلې. هغه وویل چې امریکا تر ګردې نړۍ د کرونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې کامیابه ده. ده وویل د یادونه وکړه کوم ویروس چې له چین راغلی موږ یې وځپلو، او یادونه وکړه چې چین باید د دغې کار په خاطر ځوابګوی واوسي. خو بیا هم د ټینګار وکړ چې امریکا ادارې زرګونه وینټیلیټرې یا د تنفس مصنوعي دستګاوې جوړې کړي دي چې په دې سره د ډیرو ناروغانو ژوند بچ شوی دی. خو بیا هم په ځینو ایالتونو کې ویل شوي دي چې باید په کورونو کې د پاتې کېدو امرونه بیرته صادره شي څو خلک او د هغوی ژوند وژغورل شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. صفی الله ستانکزی زما همکار و چې په امریکا کې د کرونا وایروس د وروستي وضعیت جزئیات راکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان حکومت وایي هغه طالبان نه خوشی کوي چې لوی جرمي دوسیه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا آزادی رادیو ته ویل د طالبانو لخوا د طالب د 15,000 طالب بندیانو ورکړل شوي لیست کې 592 هغه کسان دي چې په لویو جرایمو تورن دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره فیروزه عزیزی دا شیبه له کابل نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. بلې فیروزه،
سلامونه تکل که تاسو د ازادي راډیو ټول قلمونه اوریدونکو ته. بلې، افغان حکومت څرګنده کړې یو شمېر طالب بندیان چې جرمي دوسیه لري له بند آزاد نه کړي. په دې اړه د دغه دفتر وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
په دغه لیستونو کې چې طالبانو حکومت سپارلې دي یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل هم مشخص دی چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم دي چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
دغه دفتر کې وی سرچینې چې د نوم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي. د طالب بندیانو د دوسیو د جزئیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لوري افغان حکومت د 5000 طالب بندیانو په ورکړل شوي نوملړ کې دا 592 تنه هغه کسان دي چې په غلا او قاچاق، لواطت او نورو حق العبدي مسایلو تورن دي. چې د سرچینې په خبره د هیواد د اوسنیو قوانینو له مخې دا کسان له بنده نه ازادېږي، خو طالبان د دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ته یوازې د هغو بندیانو نوملړ ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. دا دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې ګواکې دوی د سولې د پروسې او بندیانو په ازادولو کې خنډونه جوړوي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوې تفاهمنامې له مخې باید ټول 5000 بندیان آزاد شي، چې په خبره یې که داسې ونه شي بین الافغاني مذاکرات یا خبرې به نورې هم وځنډېږي. دا په داسې حال کې دا ټاکل شوی چې د 13 فبروري میلادي میاشتې د 9 نیټې باندې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې دا سلیک شوه، په هغه کې راغلي چې طالبان باید زر او افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان له بنده آزاد کړي، چې تر دې دمه افغان حکومت په دې لار کې له 3000 زیات او طالبانو بیا تر 1500 البته نږدې 1500 بندیان آزاد کړي دي. باید یادونه وکړم چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و.